ستوري مشي دا مشالي دي ودي د دوو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر منور شاه او اسحاق میری نه کی هلي او سلامونه منی پروانه خبرونه کی یو شمیر موضوعات موږ تر اوړي دي د سر موضوع د پندور اسناد مبارک دا د رښت د خبرونه پرسته نه مې کی درته دوا ونی د خبرونه قانوني لاري او د رڼا په لور لرو خو له هر څه مخکې د دوو بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکار منور شاه ته ورکړو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه تحقیقات کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې راغلي. طالبان وایي په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش مرکز تباه کړی او یو شمېر داعشیان یې وجلي. سعودي عرب تایید کړه چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لړۍ پیل کړه. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې شامل دي. عمران خان دا خبره پرون له هغې وروسته په ټویټر ولیکل چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمېر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوې. پندورا اسنادو کې د هغو بهرنیو کمپنیو په اړه معلومات مخته راغلي چې ورباندې د شتمنیو پټو ساتلو تور لګول کېږي. عمران خان لیکلی چې په دې اسنادو کې په کومو پاکستانی وګړو درغلی ثابت شوه نو پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. ریپورتونه وایي چې په دې کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف د مهمو کسانو په ګډون تر 200 زیات پاکستانی وګړي هم شامل دي. عمران خان لیکلی چې د درغلیو پر ضد یې 2 لسیزې مبارزه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د کابل په 11مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي قطې عملیات کړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي د 13 شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په مکمله توګه تباه کړل شوی او پکې میش داعشیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي 13 شپه د کابل په خیرخانه کې تر 14 وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دغه 14 او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازیګر د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته چاودنه شوې وه چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد بیګا مشال رډیو ته ویل چې دوی د داعش ډلې 3 غړي نیولې دي.
دا پیخموږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګرې ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه، دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم 3 کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
په کابل کې عیدګاه جومات ته نږدې شوې پرونۍ چاودنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بغیر اسنادو گاډو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو گاډو خرڅلاو او اخیستل بندي. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. خبر پاڼه زیاتوي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا له یو شمېر حکومتي ادارو وسلې او گاډي ایستل شوي او هڅه کیږي چې خرڅ کړل شي. د طالبانو لخوا دا امر له هغې وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره په خبرو او هم په ټولنیزو رسنیو د اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. تاسو د مشال رډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پرون پخلی وکړ چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل شي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې دا خبرې اترې د سپتمبر په 20مه ترسره شوې دي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا خبرې چیرته شوې. سعودي عرب او ایران له کلونو راهیسې په سیمه ییزو شخړو او د شام، لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالف غاړو ملاتړ دي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر ضد د جنګیدونکو عرب اتحاد مشري کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان د کرکټ بورډ وایي ډېر زر به فیصله وشي چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې لوبیږي. دا خبره د کرکټ بورډ سرپرست مشر عزیز الله فضلي پرون مشال ریډیو سره خبرو کې وکړه. د ویل افغان ملي لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د شل اوریزه نړیوال کپ لپاره د اکتوبر په 1 مله کابل روانه شي. دا نړیوال کپ د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغان لوبډلې لومړۍ سیالي د اکتوبر په 25 ده. د خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دوو بجو خبرونو در تازه موږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې پیل کو د سر موضوع ته ورځو. د پندورا پیپرز د رپورت د جاری کېدو سره سم د ادم عمران خان ویلي حکومت به یې پلټنې وکړي او که په چا هم غلا ثابته شوه په ضد به یې مناسب عملیات کېږي. پاکستان کې دغه راپور د اکتوبر په 3 جاری شوی چې پکې د موجوده حکومت وفاقي وزیران، بینکران، سیاستوالان او خپلوان د پوز ځینې ریټایرډ افسران او خپلوان او میډیا ادارې او کاروباریانو نمونه شامل دي. نور معلومات د شانواز ترغزی په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په 3 په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانون ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورٹ د اکتوبر په 3 جاری کړی چې پکې د 200 زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. غتنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمېر نور نومونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوډه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنۍ په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په 3 د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطي کې ثابت شوی کاروائی وکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پک خپل پوزیشن خوازے ہکا، باقی چری چا نمونہ پکی دی نو ہگوی بہم دا دغا عمل نہ تیرے گی لگا سنگا چی دے پی ٹی آئی وزیران پا تیر وقتون کی تیر شوی پچا چی ہم تور دے آغا با خپل زن صفا کوی. دلتا تا احتساب یو دیر سخت نظام دے او وزیر اعظم پا آغا نظام باندے عمل کوی.
بہت سخت نظام ہے اور پرائم منسٹر اس پہ عمل کرتے.
پینڈورا پیپر دہاغ تحقیقاتی ٹیم لخوا جاری شوی رپورٹ دے چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو 600 خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په 1.9 کروڑ فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. پاکستان کې چې کوم خبریالانو په دې رپورٹ تیارولو کې برخه اخیستې وه هغې کې د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز، عمر چیما او فخر دورانی شامل وو. پاکستان د اردو ژبې ځینې ټي وي چینلونو د مسلم لیگ نون مرستیال مشر رضوی جنید صفدر هم په دغه نومونو کې شامل کړي وو، خو په پینډورا پیپرز کې د هغه نوم نه وو. د مریم نواز لخوا هغې په خپل ټویټر لیکلي که دغه ټي وي چینل معافي ونه غوښته ورباندې به عدالت کې مقدمه وکړي. په پینډورا پیپرز د عوامي نېشنل ګوند صوبۍ ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نومونه غوښته دي، خو د باچا خان د پلویانو نومونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وي په پاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد یې پلټنې وشي، دغه تنان دیا خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا د حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي. پینډورا پیپرز تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا وار هم په دې رپورټ کې دراغلی او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي، خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډېر زیات لوی ایڈوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغې سره مشکل جوړ شي او دویم کار دا هم کېدی شي چې هغه د یو څو کسانو قرباني ورکړي او چې د هغې کوم د پرېوتې ساک دی دا واپس بحالولو دپاره دا شی استعمال کړي او خلکو ته ووایي چې وګوره کنه زه په خپله خبره باندې اوس هم قایم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ماته راکړئ
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړی هغه آی سی آی جی معنی د تحقیقاتي صحافیانو نړیوال سازمان دی دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوي او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیو نه پاکوي خو د پینډورا پیپرس پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنه چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طورې په میلیونونو ډالرو کمپنیانې جوړې کړې دي عمران خان د پینډورا پیپرس د رپورټ وروستو د پلټنو اعلان خو کړی او د خپل ټویټر د لارې د نړیوالو په وړاندې یو درخواست هم کړی چې د ماحولیاتي بدلون په شان دي د داسې ناانصافیانو په ضد هم کار وکړي د داسې ناانصافیانو مانا چې یو څوک په ناقانونه ډول او خفیه طور کمپنیانې جوړوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ د پنډورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو 15 اوسنیو او پخوانیو مشرانو 3 سیاستوالو ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي دي چې پکې د 200 پاکستانیانو نومونه هم شامل دي د آی سی آی جی د تحقیقاتي راپور له مخې په دې کسانو کې د خزانه ودی شوکت ترین د تحریک انصاف پاکستان ګوند سینیټر فیصل واوډا د پنجاب مشر وزیر عبدالعلیم خان د وفاقي وزیر خسرو بختیار ورور د وزیر اعظم پخوانی سلاکار وقار مسعود زوی د واکمن تحریک انصاف د اتحاد دل مسلم لیگ کاف مشر مونس الہی د پیپلز ګوند شیرجیل میمن او ګوند مشر او پخوانی د وفاقي وزیر راجا نادر پرویز هم شامل دي په دې اړه باندې زمونږ همکار داود خټک د خبریال او کارپو اکرام هوتی سره خبر کړي تاسو یې اوریدو ته راغلم
د پاکستان او د نور ملکونو چې کوم غټ خلک دی چې آیا فوجیان وي او که سیویلین وي بیوروکریسی کې وي که سیاست کې وي که بزنس مینان وي د هغې د ملک نه بهر کمپنیانې جوړ کړې دي یا بیا هغې اساسي اغستې وي یعنی څه مال جوړ کړی دی د دې مبارک ایک مخ کم لیک شو هغه کې پاکستان کې هم دینې خزان کا کړ ګرځول شو خدا غي سره چې کم درې کارونه کېدل هغه نو شوې اولنې کار دا و چې هغه به آئنده پبلک افیشنل وي دویم دا چې هغه باندې به پینلټي لګي یا سزا لګي چې هغه دا مال څنګه ډوکړه دریم دا چې هغه باندې پتا ثابتېږي چې دا مال د پاکستان نه د پټکړې له بارې لګلې دی بنیادی طور باندې دا مال چې کم پټېږي او د یو ملک نه بل ملک ته ځي نو په دې باندې داسې ادارې په دنیا کې موجود دي چې هغه مانیټرینګ کوي درې ځله چې کم پنډورا باکس راغلی دی د دې اهمیت لږ شانتې بیل دی هغه دا دی چې د هر چا په باره کې چې دې الزام لګولې دی چې پلانکی پراپرټي د ده او په پلانکی ټایم کې اغوستې وه نو دا هم سره ویلي دي چې چا نه اغوستې وه د چا په ذریعه اغوستې وه دا ملاقات کم ځای شوی وو او هغوی د یو بل سره په کمو پیسو باندې دا لکه ډیل کړی وو هغه پیسې څنګه د هغه اکاؤنټ ته ترانسفر شوی وي او چا اغوستې وو هغه د کم بینک نه کم بینک ته ترانسفر وکړو د پیسو
اکرام صاحب تاسو یو ټکی وکاراو په اول سر کې تاسو وویل چې آف شور نو دا آف شور په اسانه پښتو کې دا مونږ څنګه ویلی شو سر دې ته څه نوم ورکوي شو
ګورې جی په اسانه پښتو کې دا ده چې ته یو ملک اوسه او بل ملک ته لکه اساسي جوړه دي ته وایي آف شور
نو دا لکه سر دا کپنې جوړې شوې دي دا دي مختلفې کپنې جوړې کړې په دې نومونو باندې
ها جی بهر ملکونو کې چې تاسو کله هم اساسي اخلي شلوي او یا با هغه صرف ذاتی استعمال لپاره که ذاتی استعمال لپاره کور اخلي یا فلیټ اخلي نو هم به کمپنی جوړه او چې کته الته کې سب بزنس کې حصہ چا نو هم به یو کمپنی جوړه یا یو کمپنی سره
او اکرام صاحب آف شور کمپنی خلق ولی جوڑی
یو ملک نہ چاہیے سڑے یو پیسے مال کا جائز ہی اسی ہو کا ناجائز ہی اسی کہ کلا ال تک یا باہر ہی اگٹی پیسے بل ملک چې کله ته چې اوته دا هغه پاسپورت تا سره نه یا ته دا هغه شهري نه ګرځول شوی نو تر هغه پورې ته د کمپنۍ نه بغیر بزنس نشي کولی یا به بل چا کمپنی سره پارټنر کېږي یا به خپله کمپنی جوړه او دا به وایي چې ما دومره سرمایه دې ملک ته راوړله نو د هغې لپاره لازمه ده چې ته ټیکس پیئر یې او ټیکس پیئر چې وي هله جوړېدلی شي هغه ملک کې چې کمپنی جوړه کړي.
زه به د پاکستان خبره کوم، د پاکستان نه چې کومو خلکو بهر ملکونو کې دا کمپنی جوړ کړي نو د دې مقصد د دې تر شا سي دی ولې دا کمپنی جوړه، یعنی دا پیسې دی ولې په پاکستان کې نه کیږي؟
نه جی، دا درې قسمه مسلې وي. یوه مسله دا وي چې چا سره دا دومره پیسې وي چې هغه کاروبار په پاکستان کې نه کول غواړي، ولې چې پاکستان کې د ډېرو پیسو کاروبار چې دی هغې ته ډېر خطرات دي، ولې چې پاکستان کې ټیکس عدالتونه نیب او دا اداري دي، دا لکه څوک پروټیکټډ نه وي، یعنی تعلق یې د ډېرو غټو خلکو سره نه وي یا په خپله سره جرنیل یا غټ سړی نه وي، نو هغه بیا کمزور ځان ګڼي او هغه وایي چې زه بار مزه پیسې وړم. دویمه خبره دا ده چې هغه پیسو باندې ټکې لګېدلې، یعنی دا د هغې هغه آمدن ذریعه نه شي کولی. درېیمه خبره دا چې بهر نه وته آفر شوي وي چې تا ته به زیاته منافع در کوم، یا بهر څوک پارټنر وي یا څوک خپل وي یا څوک دوست وي یا څه داسې کمپنی چې د هغه سره د هغه لین دین کې دی شي، نو ځکه دا درې واړه طریقې هغه استعمالوي او بهر ملکونو ته پیسې وړي.
او اکرام صاحب، د آف شور کمپنی دا په خپل ځان کې غیر قانوني ده که دا نولې ده او که نه ده؟ نولې نه ده.
نه جی، آف شور کمپنی چې دا هغه باقاعده دا قانون تحت جوړیږي، خو د بهر ملک نه چې پیسې راځي نو په هغې باندې شک کیږي چې دا پیسې څنګه رااله. نو د هغې شاته بیا دا دنیا کې مانیټرنګ ادارې جوړې شوې چې هغه ګونډ لګوي چې دا پیسې څنګه رااله، کم بینک نه کم بینک ته رااله، بیا هغه پیسې باندې سب کنټرول شو او چې پوښتنه چې بھائی دې کې سجه مجرمانه حرکت نشته، خو دا سیاستدان دے یا جرنیل دے یا بیوروکریٹ دے یا وڑو کے کاروباری دے، خو پیسے ڈیر روڑے دن پاگی شک کی،
یعنی دا دی دا پیسو اغا ذریعہ چوی اغا معلوم نوی.
جی جی بالکل، زیاد تر دا
او دا د خپل ملک نه، یعنی بهر دا وستل شوی پیسې وی
شور وای هم دا چې خپل ملک نه باری.
ٹھیک شو اګرام صاحب، که اوس دې ترا شو لیک چې پاکستان نه اوس پدی کم چې دا تحقیق شوه دی، نو پدی کې د کم کوم غټو کسانو نمونه راغلی؟
دیو پاکستانی جرنلست پته پتاور باندې چې څوک لکه پاکستان کې اسه هم د خلکو خلاف عدالتي او میډیا او نیب او نور ادارې چې وی هغه سرگرمی وی او چې څوک صدا څه خبرو کې چې ثبوت و سره نه، نو دا هغه لپاره ډېر خطرات، نو زه دا هغه خطرات په نظر کې ساتلو نه پس دا ویلې شم چې نمونه خو نه شم غاسته چې پلان کې سره نوم دی، ولې چې دا نمونه ما تحقیق نه کړې او زما سره ثبوت نشته، دا صرف د ادارې نمونه غسی چې چا چې پندره بکس کول کړې. خو دې کې جرنیلان کرنیلان بیوروکریسی افسران حاضر سرویس داغی خاندان داغی بچی دا سے خلق چاہا کاروباریان دی، نو پا گرد شمیر کے آغا شامل دی.
نو نمونو تبا نزوستا سو دا خبر سیده، خو پا دی که حکومتی کسانم شتے او غیر حکومتی کسانم شتے او کاروباریانم پکی؟
بلکل درے وانا کسم خلق شامل.
نو اکرام سے دا دی عام طور ماندی چھ دا کسم الزام پا خلقو باندیو لگی، نو بیا دا حکومت سزی مواری جوڑی گی دا حکومتی کسانو پا حکلا او دا غیر حکومتی کسانو پا حکلا؟
جی، حکومت دی یو براڈ تک ہے، دا ټول حکومت کار نه دی، دغه پر اداري جوړ شي. مثلا نیب جوړ شو، دا نیب یو تحقیق کړو د نواز شریف مبارکه د نور مبارکه، او دا ویلیو چې خلکو سره اقامی دی بال بال کړ، اول ته کمپنیانې هم جوړ کړی دي. دویم دا و چې به د دې اساسه د پاکستان نه بهر وړي، دا هغه په نتیجه کې درې کار په کار وي چې کله پچا دا تور لګي. یو کار دا وی چې هغه وی چې دا پیسې جدا دا تا د پاکستان نه بهر وړي، دویم چې دا تا د کرپشن په ذریعہ بهر وړي، دریم چتا دا باہر اڑلا دا پاکستان متعلقہ اداروں تا نوٹس نو ورکڑے چدا پیسہ جمع دا ما پا جائز طور گنے گٹ لیا او دا زبار توڑا ما او زبار کمپنیاں نو سرا پڑی پاتے. نو پا دا دی الزام تحت دری قسم کارونا کے دیشی، یو چی کا پیسہ غلطا ثابتا جی نو جیل او پینلٹی، او دویمه خبر دا چې کدا سړی سیاستدان وي نو آئندہ به انتخاباتو کې سنا لی، او دریمه خبر دا چې کدا دې سړی پیسہ ثابت شي دا غلطه نو هغه به ضبط کیږي، دا
یعنی حکومت به هغه پیسہ ضبط کوي. او اکرام، تاسو خو ډیر په خو ټکو کې آسان ټکو کې دا هر تشریح لدی مخ کې د پاناما پیپرز په نوم باندې دغه سی یو تحقیقات شوی، نو په هغه کې خو چې څومره په ظاهر باندې مونږ ته معلومه ده، نو د نواز شریف یا د هغه کورنۍ په ضد باندې د نور چا په ضد هم صدا سي کاروایی شوی و پاغی کی؟
جی بالکل، نا ولی جی نور پاغی جی سرکاری ملازمین افسران هم شامل ہو آگے کے نور پر آگے کے پاکستان دیر حساس ادارو خلق هم شامل ہو،
د چا خلاف صحتمی کاروای نه شوی.
او اکرام صاحب، تاسو د خپل تجربه پرانا کی کراته وای چې دا د پندورا بکس پنوم باندې خو د تحقیقات مخې ته راغلل، خو د دې به اوس د پاکستان په حواله به اوس نور سکیږي په حکومت لیول، یعنی د دې بس ریزلت راوځي تاسو سوینه تاسو خپل تجربه په دې باندې راکې؟
جی، د دې ریزلت نه راوته شي چې اول خو د حکومت پاکستان باقاعده تور باندې د قانوني شکل کې دا تسلیم کی چې د دې پندورا بکس اهمیت شته، د دې د مانیټرینګ اهمیت شته، نمبر 1. دویم دا تسلیم کی چې د هغې نه چې کوم هغې سره چې کوم معلومات دي چې د هغې ټول فهرست او ډیټیل او تفصیلات چې دي هغه طلب کی. دریم د حکومت پاکستان د ډیوټي جوړی کی چې متعلقه ادارو ته چې څوک د دې مانیټرینګ کوي یا د پدې باندې انویسټیګیشن یا تحقیقات کوي چې هغې ته هر یو کیس بیل بیل اوس پاري چې بھائی تاسو د تحقیقات وکړو. څلورم چې دې تحقیقات شو کہ واقعی دی پاکستان نہ پیسے اڑی دی دا اغلا کرے دی اور باہر ملکوں میں اڑی دی اور دا پاکستان دی ساتلی دی اور پاکستان تے نقصان رسول دے نو داگے کو بنیاد بنا کی اور مقدمہ کی قضا ثابت شو چے او دا کار کرے داغ بند پینلٹی مل گئی جیل عمر کی اور سیاست کی وین چے سیاست میں لری کی او دا اساسی چی دی داگے دا ضبط دا پر کر
دا مقصد سر داو چے آیا س کی دن کی دی س کی دے شی تاسو سوی نے پا او نا کیم جواب را کوی شی چے وہ بشی یا بونی شی
ماضی کو ہنری شی مستقبل کے امید نشتا.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په مې بل راپور تر هغه زموږ د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 2 منټه په کراچي هوایي ډګر له خبري اعلان سره په خبرو اترو کې په پاکستان کې فعال د ځینو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو د خبر په خلې کړي. شیخ رشید احمد ویلي چې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وجونکو کیس جدا دی او هغه خلک چې نقل مکانی کړي دا هغه هم بل خبره ده. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راک.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ هوایي ډګر له خبر اعلانو سره په خبرو اترو کې په پاکستان کې فعال د ځینو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو د خبر پخلی کړی دی. شیخ رشید احمد ویلی دی چې څوک خپل وسله کیږي نو دا غوی سره جګړه کول ښه خبره نه ده، خو چې کله د شیخ رشید احمد نه د ښه او بدو وسلوالو او د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو لخوا د مذاکراتو په خبره د ناخوښۍ په اړه پوښتنه وشوه نو هغه وویل
جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے.
دا آرمی پبلک سکول دا ماشومانو دا وجون کو کیس جدا دے او ہاگا خلق چی نقل مکانی کڑی دا دا آگوی کیس ہم جدا دے. دیر اپا لوڑا کچا خبری اتری روانی دی او مونگ تا معلوم دی چی خسوک دی او بد سوک دی. زمون منصوبه بندی دا دوو کلونو یا سلورو کلونو نا بلکی دا شلو کلونو دا.
ہمیں پتا ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. ہماری منصوبہ بندی ایک سال دو سال چار سال نہیں بیس بیس سال کی ہے.
دا وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ڈاکٹر خادم حسین مشال ریڈیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د ځینو وسلوالو ډلو سره مذاکرات شوي دي خو د هغې څه مثبت نتیجې نه دي رامخته شوي. ډاکټر خادم حسین وایي د ښو او بدو وسلوالو خبره هم دایمي نه ده او وخت په وخت حکومت په دغه اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستلی دی.
دا د ګډ او بیډ تعریف یا د ښه او د بد طالبانو تعریف دا وخت تر وخت بدل شوی را بدل شوی دی. لکه سموده کې نیک محمد ګډ طالبانو کې خو بیا بیډ طالبانو کې راغی، بیا سموده کې داسې و چې منګل باغ ګډ طالبانو کې خو بیا بیډ طالبانو ته راغی. بعض صورتحال دا را پیخیږي چې صدا سیوی چې اغا د اسټابلیشمنت د پاره یا د سکیورټی اسټابلیشمنت د پاره ګډ طالبانو کې راځي خو د خلکو د پاره دولس د پاره د سیویلی حکومت د پاره اغا په بیټ طالبان کې راځي. نو ما تخکاری داسې چې دا د بحث نه بغیر ممکن نه ده چې د دې تعین وکړي شي او د عوامي نمائندګانو د رضامندانه بغیر ممکن نه ده چې تعین وکړي شي چې څوک به ګډ یو څوک به بیډي او څنګه به د بیډ او د ګډ تعریف کیږي.
شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې د دې خبرې وضاحت ونه کړو چې د کومو وسلوالو ډلو سره مذاکرات روان دي او په لوړه کچه کوم چارواکي دا مذاکرات کوي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې له هغو وسلوالو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. خو د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې د مذاکراتو په هدف د ډزبندۍ کولو خبر رد کړی وو. خو د حافظ ګلبادر ګروپ په نوم د وسلوالو یوې بلې ډلې لخوا د ډزبندۍ د خبر پخلی شوی وو او یادې ډلې خپلو وسلوالو ته د اکتوبر د لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د خپلو فعالیتونو د ودرولو ویلي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تس مشال ریڈیو تو ورگے د جنوبی وزیرستان مسجد له حکومت غوښتي چې ورته دی پنګور ډا د تګ راتګ اجازه ورکړي. دی وایي له یوې مودې راهیسې ور باندې افغانستان ته پرتګ بندیز دی. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مشالی ته وویل چې په مسجد قوم افغانستان ته د تګ بندیز لګول د غندنې وړ ده او حکومت دې دا بندیز زر لرې کړي. سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زید محمد مشالی ته وویل چې په مسجد قوم د انګور ډې په لار افغانستان ته د تګ راتګ بندیز د امنیتي وجوهاتو له کبله لګېدلې. تفصیل اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ په مسجد بنے د انګور اډا سرحدی دروازه په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لگاولای دی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای خبریال حمزه مسجد مشال ریډیو ته وویل
د جنوبی وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی. دلته صرف شکیم وونه احمدزای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای رو تلای شي. خو ډیر د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي. نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده. زه په دا نه پوهېږم چې یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په 1000 کسي حکومت، بل قبایل ته په بل رنګ کسي. مسجد افغانستان ته ټریډ ته نه پرېږدي، موومنت ته نه پرېږدي. حکومت کدا یې شهرا سیکورټي په وجوهات په وجه موږ مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي دا سخت عمل دے مسجد سرا کیجی.
دی سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ویائی چے پا مسجد انگور اڈا پلیار افغانستان تا دے تاگ رو تاگ بندیز لگاول دے گندن وڑ دائی.
دا سے یو عمل چے آ امتیازی وی دے یو کم سرا، دا سے یو عمل چے آغا کم زون پرادائی مخصوص ہے چے یرامی شو دکھیں ملک نئی، یو دا سے کدام خسالا دمتا نپو کردی. نہ ٹول مسجد گردی، نہ طالبان دی، نہ القاعدہ دی، نہ داعش دی، نہ دے دا شاہینا پہ جانی. نو ٹول مسجد بدیش این والا ول یا دا شاک پہ بنے کا ول دا دے مسجد کون سارا ظلم دائی جو دائی دائی حکومت اپا کور دادی چھ مسجد سارا آرہ ویا وکو چکی مادے نور چا سارا وی.
مشال ریڈیو چھ پا مسجد لگا والا شوائی بندیز پا باراکش دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب مومن سارا تما ونیولی آغوی وویل
ما دا چی کم انفرمیشن دا غریو دا غدا سیکیورٹی ایشو دا نور با زر ڈسکس کما دکا چی سا پاسی گیر ڈیٹیل لاتا پتا نشتا.
دی سیفران پارلیمانی سیکرٹری اقبال آفریدی مشال ریڈیو تا وویل چی دی مسجد مشران دا تیریری درخواست سیفران تا جامع کی بیاو دوی دی دیگی بندیز لگا ولی پشتنا وکی.
دی قوم نا جی کم دے کنا سنیٹر ستا دے دی قوم نا پا موجود آغا کی جی کم دے کمیشنر ستا دے دی قوم نا غر غر افسران دی پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی او دا دا پی ٹی آئی سر تعلق ساتھی کا بالفرض دا سی او ایشو بھی اگر دی پریڈن فارم کی دا جرگی پر سرت کی دا سلور کا سراشی اسلام آباد کی چی مو گئو وہ رو چیت بکم دے کی دا پریڈن فارم کے موجود دا چی دلتا پورا قوم انسرنٹ چی سمرہ بے گناہ خلق دے مخلص اماندارہ پاکستانیان دی اگوی پا دیز باندے متاثر دی پا پالیسی د وجه یا د دی پیسلو د وجه یا دی سره ظلم جبر کیږي دوی دراش سٹیټ هغه ذمہوار چې حکم پیسلی کی چاغی سره کین او د دوی لپاره موږ د مسلې حل کو
د ماسید سیمه مشرانو دا هم وویل چې په دوی د انګورډا پلیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ غیر قانوني بندیز دا زر ختم کړای شي اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
تاسو مشال ریڈیو ته وګي او درنګ سات کې بختون خوا کې دونی مې بجې کې دن کې دي منور شاه هم سټوډیو کې دي د خبرونو لاندیز د هغه ناو
وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې یاد شو. عمران خان دا خبره پرون له هغې وروسته په ټویټر ولیکله چې د پنډورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوې. پنډورا اسنادو کې د هغو بهرنیو کمپنیو په اړه معلومات مخې ته راغلي چې ورباندې د شتمنیو پټو ساتلو تور لګول کېږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په 11مه حوزه کې یې د داعش ډلې خلاف ځانګړي عملیات کړی دی. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر ویلي د تېرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په مکمله توګه تباه کړل شوی او پکې میشت داعشیان وژل شوي. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته چاودنه وشوه چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د دې چاودنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بغیر اسنادو ګاډو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو موټرو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز دی. د طالبانو لخوا دا امر له هغې وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره او هم په ټولنیزو رسنیو دا اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. سعودي عرب پرون پخلی وکړ چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران د نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل شي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د جنګیدونکي عرب اتحاد مشري کوي.
خبرونه درته منور شاه وړاندې کول. اوس د اونۍ د خبرونې قانوني لارې وخت راغلی دی. هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ دا خبرونه برابروي. نو راځئ چې واورو قانوني لارې.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونۍ خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځانګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې دې عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وایي. دا ځانګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او که څنګه د دې ججان نارینه وي که نه ښځینه ججان مقدمې اوري. دلته د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې عدالت له پریکړې مطمئن نه وي بیا به څه کوي؟ داسې عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای رسره اوسئ. په پاکستان کې د نورو ځنګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي. د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وایي؟ قانون پوه رحیم وزیر وایي د ته فیملی کورټس په دی وایي چې یوازې پکې له ازدواجي ژوند سره تړلې مسلې هواریږي.
کچرته عائلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې ښځه او خاوند د دې په منځ کې چې کوم مسائل دي لکه زه به یو مثال درکوم چې د طلاق مسله شوه دا به فیملی کورټ ته راځي، د نکاح مسله شوه دا به فیملی کورټ ته راځي، د نانو نفقه مینټیننس چې مطلب ښځه خرچه غواړي کنه، خرچه غواړي چې مطلب به منتلي دا خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی، خلک بچو ته باور کوي هر نیاش کدا خرچه مسله راغله د فیملی کوټ تر ازي کچرتا د حق مار خبره راغله د داور اول اول نکان نامه کې دوی ویل چې زما دومره داور ورکاو بيزلا کلاسه کښل کښونه ویل دا بس سر ورکاو نو دا په نکانه نامه کې ولي کل شي کچرتا خاون منکر شي به دې کومه خزه فیملی کوټ تر ازي فرض کړه مخزه خوله غوړي د باندې فیملی کوټ تر ازي نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کوټ تر ازي
نموړی وای چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځل کې لازمی او مستقیل دي چې هلته د ځایی میرمنو د ستونزو هواری ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي.
اپا دا فیملی کوټ په هر ځل کې لکه فرض کوو ته عدالتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل نو په قبایلی سیمو کې چې چرته عدالت وي فیملی کوټ به خامخا وي او د خځې د درسي به کېږي کنه چې د دې څه مسله ده.
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې له کورنۍ ژوند سره تړلې مقدمې کېږي نو آیا دا مقدمې یوازې ښځینه ججانی اوري او کنه نارینه ججان هم پکې کار کوي؟ ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای کڅ هم د شذو د ش اظهار لپاره شزینه ججانو ته لومړی تو ورکول کیږي خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکی نارینه ججان هم وي.
اول خبر خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وي ججان لکه په اسلام آباد کې چې کم ناس سي زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه دي.
ایڈوکیٹ شاب خان وای په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي.
فیملی کوټ پروسیډینګ چې څومره دي دا زنانه ججان ناست وي دا زنانه اوري او هم زنانه جج فیصله کوي. دې کې سړی چې کم دي سړی ججان په فیملی کوټ کې هغه ایکسکلوډ دي او په هغه صورت کې چې کله ایمرجنسی وي او زنانه جج اویلیبل نه وي په ترانسفر باندې لکه یو خدا سی وي چې یو جج په ناست ده په خپل عدالت کې او هغه په چټې باندې وي نو خو هغه شان دي نه او چې کله فرض کې یو ترانسفر شي وي او سیټ خالی وي ویکیټ پروت وي نو هغه سیټ چې کنده ټیمپرری تور باندې په سړی باندې ډکی دي شي خو ادروایز فل فلیج چې کوم ادارت دا به زنانه چلی دا قانون دی زنانه بغیر سړی دا نشي چلولی په خپل باندې.
له نوموړي مې پوښتل چې په فیملی کوټس کې مقدمه په کوم صورت کې او څنګه کېدای شي. هغه وضاحت داسې وکړ
چې کله هم یو زنانه داسې ګڼي چې راغې د خاوند د خزي سره یا د بچو سره معاملات ټیک نه دي یا الله مکا یو خاوند چې کوم دی د بلې خزي سره په تعلق کې دی یا د دې علاوه هغه خپل خزي ته یا بچو ته پوره ټایم نه ورکوي توجه نه ورکوي یا اخراجات نه ورکوي یا د هغه څه قسمه حق تلفي کوي لګیا دی. په دا شانې صورتو کې چې کوم دی نو خزه چې کوم دی نو د خپل طرف نه یو وکیل زنانه یا سړی داغه تبزی هغه ته خپل پوره مدعا وي هغه به دي زنانه لپاره یو داوا وتمو وایو چې هغه پیټیشن وی درخواست وي په دې کې پوره چې څومره کیسه ده هغه لیکي د مهر باره کې چې مهر ادایګی نه شوی دا مهر باره کې ذکر کوي ک خرچه نان نفقه ادایګی نشي هغه باره کې هغه ذکر کوي فرض کا خپل مور کرناسته وي او دا هغه سامان چې هیڅ کم نه د خاون کر پروتي دا هغه د پروټیکشن د پاره چې کم دی نو هغه درخواست هغه په دغه داوا کې ذکر په یو داوا کې دا هم راوستي شي. د دې نه علاوه که فرض کړه دی مور او پلار دی چې کوم سامان دې هیڅ کړی دی او د هغه نه علاوه که سکاله وغیرہ کړیا ته خاون اغستی وي دا هغه ذکر وی اپ ټول ذکر پکې دا راوړي او د ماشومان که فرض کړه دی ماشومان وي هغه ماشومان دوی جو دي سره په اوسې دي سره اوسې کی د هغه د پاره ماهانه خرچا دې د پاره داوه تیار شي هغه داوه د سینیر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې سینیر سیوجت چې کنده نو هغه یو داوه فیملی کوټ ته واسطي.
قانون پو زرغونه بډې سی وای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبله عدالت ته زړه نه شکوي. د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شذو ته یو اسانتیا هم ورکړی ده.
دا تر کیږي چې یو راته خپل کیس جمع کی مطلب چې ما دا دا شاند دا مستمه ده د دې سره خپل فوټو یا دا شی یو شی لګیږي یا شناختی کارت کړنی د فوټو مې منو زرینه د شناختی کارت یا ډېرې ښځې به چې پرده کوي هغه کور ته راتلی نه شي، نو هغه یو بنده هم ټاکلی شي چې لکه مش یو تری اتورنی چې هغه ټاکلی شي چې زما په ځای به دا سړی به پېښېږي، به دا ښځه پېښېږي، زما مور یې، زما بنده دا څوک شي. یو بنده دا ټاکلی هم چې دا تره دغه یې مرکز دی، پرولیج یې مرکز دی، به ښځې ته پرده نه شي چې مېو تری هغه ښځه پر کړي. دغه خو نو هغه ښځه خپله داسې خپل کیس فایل کړي لکه نور کیسونه چې کېږي، داسې ولاړې خپل بیان پکې کې واچوي، بس هغه کیس دغه سي جمع سي په کوټ کې.
ایډوکیټ شاب خان وویل چې دا عدالت شزی او خاوند دواړو ته د خپلې صفایي او دفاع پر حق ورکوي، او کبه هم پکې یو د عدالت لپریکړې سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی په مرسته په زور پمني.
او کفرس کدا چې نوی الکوې چیرې د خپلې خبرې دروته او خپل کیس چې کم دی نو دا کنټیسټ کول غواړم، نو هغه د پرګا کوټ کم دی له شهادت ته پر ټایم ورګي. دواړه فریقین خپل شهادتیان پېش کړي، یو فریق موبل فریق چې کوم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپل مقدمه، خپل داوا او جواب داوا ثابت کړه. کزنانه ثابت کین نو اغه له ډیګری ملاو شي د خپل مہر د ماشومان د خرچې د هر چیز د پاره. که خدا نه خواسته په مہر کې وشي ځاسي وی چې هغه په نکانامه کې د پرشي چې ادا شوه دی یا نور څه خبره وی اوغه ثابت نکړي شي، هغه یو شپت لري کې نور بقایا ډیګری خزل ورکي. او سړی له کوم دی حقوق زن عاشوي وته مونږ وای چې خزبه خاون سره بادیږي هغه ډیګری ملاو شي. د قدمونو ډیګری دلانه دوه خزه خاون پاوند وی او دې مګه پدې کې یو قسم د دې ډیګری نه انحراف کړي، نو عدالت چې کوم دی نو پاغی باندې هغه آرډر زبردستی منلی شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په فیملی کورټس کې فیصله سوی مقدمه په بل عدالت کې چیلنج کېدای شي او کنه. ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه قانون داسې تشریح کوي.
فرض کا یو پارٹی دا د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشوله، نو دا دوی سیول ججز وی کنه، دوی اختیار د سیول ججز وی کنه، فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه. نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دوی کیس مخته ورشي، دوی کیس واوري، د چا خلاف فیصله راغله، دوی به سینیر سیول جج ته ځي او بیا به های کورټ ته ځي، های کورټ کې به دا درشي کېږي. دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخې یا په عدالتونو کې میرمنو ته اسانۍ جوړې شوې دي
چې په کوم ځای کې اشد اوسېږي، اختیار یې اشد ته ورکړی دی. که اشد وایي چې په سند کې کیس کوم، دا په سند کې، که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي، که په پنجاب کې کول غواړي، اسلام آباد کې کول غواړي، او دا اختیار یې اشد ته ورکړی دی. او بل دا چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه وي، فیملی کورټ په دې کنسیشن جج سره اختیار شته چې هغه یو بل جج ته سیول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو د فیملی کیسز واوري.
ایډوکیټ شاب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څه ناڅه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري، خو د په وینا د پاکستان عدالتونه له هغوی سره په ځینو برخو کې فرق لري.
نورو هیواد کې چې کوم دی دا لکه فرق دی، پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کورټ به صرف او صرف فیملی کار، فیملی کیسز دا باوري. په نورو ځایونو کې چې کوم دی انت کې سیول کورټ چې کوم دی هغه سره پاور زور کړی د فیملی کورټ. سیول کورټ د زمکو کیسونه هم اوري وسره فیملی کیسونه هم اوري. نو بیا په آی کې ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې خود شوی دی چې زنانه به جج وي، نو په نورو ځینو کې بیا هغه جج سړی هم کیدی شي. او پاکستان کې ترتیب صرف د زنانه جج ځکه خیر دی چې د زنانو خبرې او د هغې مسایل چې سوي چې هغې کولاو زنانه ته کولی شي.
قانون پوه زرغونه بړي چې وای د عدالتونو موجودګي ضروری ده، خو د دې په وینا تر هغه هم ضروری دا ده چې میرمنې په خپل حقونو خبرې شي. دی وویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپل حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی. نموړي د کوټې د شار د شپږو فیملی کورټس مثال ورکوي او وای
نه په دا فیملی کورټس کې د ورځې خامخا د 15 نمبر د لیست هغې په یو لیست کې دېرش کیس لګېدلي، کم از کم 15 وخت دېرش کیس خامخا د ورځې لګېدلي. په شپږ ورځې دي، په هفتې کې شپږ ورځې ورکینګ دېرش چې مېته دا شپږ ورځې کې دېرش دېرش چې لګېدلي، نو تاسې خپله اندازه ولګوئ چې څومره ښه دي. به راځي به د دوی تاریخ ته یو لس ورځې بعد تقریبا لګېږي، هفته یا لس ورځې بعد تاریخ بېرته دا ښځې به راځي. نو دې مطلب دا شو چې ښځې راځي، خپل حقوق له راځي، خپل جنګ له راځي چې په خبرې شي. اصل کې خبرېدل ډېر مشکله دی.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کوټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبرې واورېدې. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو ونی د خبرونه اوریدا قانوني لارې او اوس یوې بلې ونی د خبرونه د رڼا په لور ته مو پام راګرځوم. دا خبرونه تاسو د پاره زموږ همکاره انیسا اجمل برابرې. نو راځئ چې وورو د رڼا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. دا نه په خبرونه کې د لسم کلاس د بورډ امتحان د نتیجو پړه لجنکو ست کوونکو کارپوهانو او حکومتي غړو سره خبرې کوو. د سپتمبر په 18مه پېښور تعلیمي بورډ خپل نتیجې اعلان کړې چې پکې د لسم کلاس درې ست کوونکو 1098 نمبر واغستې. خو د سپتمبر په 20مه د مردان تعلیمي بورډ یوې جنې کندیل چې د لسم ست کوونکو په بورډ کې له 1100 نمبر څخه 1100 نمبر واغسته او په لومړي ځل له پوره نمبر سره پټول ملک کې لومړی مقام ګټلې ده. د سپتمبر په 20مه د بنو بورډ د لسم کلاس نتیجو تر مخه مصطلیفه نومي جنې او علي محمد نومي الک په 1100 کې 1100 نومي نمبر واغسته. د سپتمبر په 19مه د سوات تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه د لسم 15 تک وونکو 1098 نمبر اغستی دي. کندیل چې مردان بورډ کې تر ټولو زیات نمبر اغستی مشال ریډیو ته ویل چې دی په خپل ډیر مهنت کړی وو نو څه کې دا نمبر اغستی دي.
کور کې ما ډیر زیات کار کولو او آنلاین کلاس اور زمو ٹیچرز مزا ار وقت موجود ہو دیر زیاد ایکسائٹیڈ ہو اور او مجرل سم دیر زیاد خوشحال ہے نا پورا فیملی پورا پاکستان ماما نے فخر کئی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د سپتمبر په 14مه په ټویټر لیکلی چې په لسم کې فیل شو زده کوونکو ته به 33% اضافي نمبر ورکوي. د کورونا وایرس وبا په ترڅ کې د ټول بند له وجې حکومت دا پریکړه کړې وه چې سږ کال به په لسم امتحان کې ټول زده کوونکي پاس کوي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جون په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو له زده کوونکو څخه به په درې اختیاري مضمونونو کې امتحانونه اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې وه ار څومره نمبر چې اختیاری مضمونونو کې زده کوونکي واخلي نو هغه عمر نمبر به په لازمي مضمونونو کې هم ورکول کیږي. خو زده کوونکي وایي چې د حکومت دا پریکړه ناسمه ده. سکل د میټریک په نتیجو یو شمېر زده کوونکو اعتراضات او ځینو بیا احتجاجونه هم کړي دي.
داخلہ نہ ملا ویگی تمنگ خدا خواہش چمنگ بابا بی ایس والو جیلو یا باٹ نیلو یا بسالو یا بسالو طول مرگری چکن دے زمنگ خفری.
زدهکوونکي دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د کمو او زیاتو نمبر وړونکو دواړو طالب علمانو پرچې یو وارې بیا وګوري. د سوابي اوسیدونکي مشال خان د لسم په امتحان کې په 1100 کې 1450 نمبر اغستې دي. هغه وایي چې د کورونا وایرس وبا پر مهال د دوی د زده کړو ډېر وخت ضایع شوی و خو وروسته یې په لږه موده کې د آنلاین کلاسونو په ذریعه د امتحان لپاره تیاری پوره کړې وه. هغه زیاته کړه چې تل به یې په کلاس کې ښه پوزیشن اغسته خو دا ځل یې نمبر یې د تیاری په نسبت ډېرې لږې راغلي دي.
او چې دا اوس ریزلټ آؤٹ شنو مارکس پکې مونږ ته ډېر زیات کم ملاو شوی دی. صرف ما ته یوازې نه داسې ډېر زیات سټوډنټس دي هغې ته هم کم ملاو شوی دی. لکه ټول مارکس صحیح نه دي ورکړي چا لې ډېر ورکړي څوک یې بالکل هاي کړي دي او څوک یې بالکل لو کړي دي. کنه کرونا د وجې مونږ سمارټ سلیبس بیا فالو کو لکه مونږ کلاسز هم زمونږ مس شوي او آنلاین کلاسز هم شوي نو سمارټ سلیبس په حساب باندې خو مونږ فل پریپیر وو اگزام ته خو دا مارکس اس راته پته نه لګي کم راکړي رااله او داسې ټول سره ناانصافي شوی را.
مشال خان وایي چې د پرچو د ناسمو کتل له وجې ځینې کسانو ډېرې زیاتې نمبرې واغستې چې له وجې په کالجونو کې د داخلو لپاره میرټ هم زیات ایښودل شوی.
نو دا کم مارکس والا کاغی ایڈمیشن نہ کی دے شی ڈیر پاس آنے والے اور میرٹ ڈیر زیادہ ہائی دے دی زلہ بل زے کے ایڈمیشن کول لکھ کالجز کے ایڈمیشن کول اس ڈیر زیادہ پرانا تھا پر یہ ہائی مارکس کی دا سے اسٹوڈینٹ سن دی چی چپ چی مو سر پا کلاس کے بعد آگی ریزلٹ بالکل زیرو بو او اس پر ایگزام کے زنگ دا آگی ریزلٹ ہو کا تو آگی لکھ 1000 پلس لکھ آگی مارکس راغلی دی کنن آگی تا دیر زیادہ ہائی مارکس ملاو شوی دی او گورنمنٹ لدا ایکشن پکار دے چھے اس ریچیکنگ ہو کی چھے سٹوڈنٹس تا آگی حساب مانے مارکس ملاو شی سنگ اسٹڈی کرے وا
جنکی استکمون کې د هم وای چې په پاکستان او په ځنګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په زرګونه جنکی د کلتور ټولنیز بندیزونو سہولتونو او تعلیمي ادارو د نشټوالي غربت او یاد ودونو لوجې د لسم پاسولو رستو سبق پریک دی دوی وای د ډیرو نمبر او غستو سره اکثره جنکی خپلې کورنۍ په کالج کې د داخلو لپاره رضا کړی خو استکم نمبر سره به په کالج کې دغه د داخلو امکانات لا نور کم شي یو بل استکمون کې مریم خان وای چې ډیر مهنت یې کړی و خو نمبر یې د تمې نہ ہم کا میرا غلی دی
زدا منم نہ چ چیکنگ شو دے ایون ما سر خپل دونا ز دونا خپاوم کنا زما رزلٹ زما 343 مارکس اغلو دونا فل ٹائم ٹیوشن کرو نا کین چ دے نا ما ڈبل ڈبل ٹیوشن ہی کولے بیا چ وا زما چ اوس رزلٹ اغ زما 343 پاگز ابو دونا خپاو کنا تبوی چ سم غم شو دے ما دونا جڑلیو لکه ډیک ډیر جن کې ما لیدلې وی جاي سره خې خپل ډبل ډبل پاکټ یو یو پاکټ په مطلب مدد سرم خپل پیپرو کې نو دا غي خو بیا فل مارکس پکارو ځکه چې بورډ والا خو سر نه اسلو چې دی پاکټ نه لیکل کړی دی کنه مطلب نو پیپر خدای صحیح هوندا غي هغه مارکس شو
دسته هم د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شرام خان ترکه وای چې دا محل په صوبه کې 300,000 ماشومان د سکولونو بهر دي خو په صوبه کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره هم قدم وای چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 15,000 ماشومان سکولونو ته نسی چې پکې 80% جنکې دي د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې د زیات نمبر د مسلې سیرولو لپاره هدایات ورکړې دي خو یو بل استکونکو مومل خان وای چې ګڼو استکونکو ته زیات نمبر ورکړل شوی نو په کالجونو کې د داخلو لپاره د قابلیت په بنیاد به یوازې د زیات نمبرو کسانو ته داخلي ورکړل شي او د کمو نمبرو هغه بکال ضایع شي
ری ریزلٹ نہ ہوتے زیاد اسٹوڈینٹس بالکل ہم سیٹسفائی نہیں دی ذکر چھ فرسٹ خبر ہے خدا دے چھ 15 سپتمبر بانے دئی دا گورنمنٹ سائڈ نہ پالیسی پروموشن پالیسی دئی اپروو کرا آگے نہ بعد اپ 6 ڈیز کے دئی پورا ایف ایس سی والا اور میٹرک والا ریزلٹ جوڑ کو نہ دیکھو بالکل ہم پاسبل نہ تھا چھ 6 ڈیز کے تاس ریزلٹ جوڑا وئی نو آگے کے بعد اوبویسلی ڈیر زیادہ غلطیاں نے شوی وی نو زما خپل مارکس ڈیر زیادہ زما د ایکسپیکټیشنز نه کم راغلی دي اور بل خبره ده چې دوی 3 پیپرز په بیس باندې د ټول 12 پیپرز مارکس ورکړي دي نو که چانا په یو پیپر کې لږ شانه مارکس خراب شوي دي نو په بیس باندې دوی ټولو پیپرز مارکس خراب کړي دي نو دا خو اوس پکا ده چې دوی باندې پراپر کمیټي جوړ شي انکوائری شي اور دا ریزلټ یا خو دوی دوباره لیلیز کې یا چې کم ری چیکنګ روان دی پای کې دوباره پیپر صحیح صحیح چیکنګ وکړي نو اور بل خبره ده چې دوی په میرٹ باندې ډیر زیات اثر کیږي ځکه چې ډیر زیات سټوډنټس داسې دي چې دا غي پیپرز ډیر زیات ښه شوی دي او هغه ته ډیر زیات کم مارکس ملاو شوی دي دا خو دا غي د فیوچر سوال دی
اوریدونکو ترنا پلور خبرونه تاسو اوري تاسو دا خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لارې هم اوریدل شي طریقې ساده ساده
دا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې درته هرکلی وایو. نن په خپرونه کې د لسم کلاس د نتیجو په اړه خبرې کوو. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې د کورونا وبا پر مهال یو شمېر ماشومان سکولونه پرېښودل او ورسره د زده کړو معیار ته هم زیان ورسېد. عمر اورگزی زیاته کړه، حکومت لا پکار ده چې په کالجونو کې د داخلو لپاره داسې بندوبست وکړي چې زده کوونکي له داخلو پاتې نشي.
البته چې دمن ډېر خلک خوشحالي منځي، خو دا د یو فکر خبره ده، یعنی چې زموږ ماشومان په هیستری کې اول ځلی دومره زیاتې نمبرې ماشومان یوړلې. یقینا هغه ماشومان سره زیاتې خوش وو چې سبق ویلو، خو بل اړخ ته هغه د مایوسی کېږي، ځکه چې کوم چا نمبر زیات یوړي او بیا اخ کې او هغه ماشوم کې چې چا صحیح توګه باندې سبق ویلی وي، هغه کې ودی کې به ډېر زیات فرق واضح خوي. یو رپورٹ مطابق پاکستان کې نیم نه زیات ماشومان په ساينس او میتھس کې فیل کیږي، نو دینه تاسو د معیار تعلیم اندازه لګولی شي. او خو چې د کوم در نیم کروڑه ماشومان په سکولونو کې داخل دي، پدې کې هم تقریبا داسې وایي چې یو نیم کروڑ ماشومان هغه دي چې هغه ته معیار تعلیم نه ملويږي. اندازې مطابق یو لاک او شل زره جنکه د تعلیمي ادارو نه ډراپ آؤٹ شوي د دې پینډامیک نه. یو حکومت هم دا معیار یا داسې اسسمنت ور نه کو چې مونږ دا لرننګ لاس څومره شوي دي په ادارو کې، تعلیمي ادارو کې. یعنی تقریبا اووه اتم میاشتې سکولونه بند شو او د کې زیات تر لرننګ لاس شوي دي، ماشومانو خو څه زده کړې نه دي.
په خبر پښتونخوا کې ځینې زده کوونکي بیا د ټولو زده کوونکو د سپلیمنټري امتحان غوښتنه کوي، خو د مردان تعلیمي بورډ ویاند افسر علي وایي چې استادانو پرچې سمې کتلې او هر زده کوونکي ته دغه د پرچې په بنیاد نمبرې ورکړل شوې دي. نوموړي سیاته کړې دوی ته تر اوسه د حکومت له اړخه د سپلیمنټري امتحان په اړه لاسونه دي ویلې شوې.
پالیسی مطابق ګورنمنت چې کوم ډیسیژن اغستې وو په هغې کې دا وو چې 5% اکسترا مارکس مو لورکې او څوک به فیل کوي هم نه، او هغې سره دا ډیسیژن کړو چې چونکې دا پیرا حالات ټیک نه دي نو څوک فیل کوي، ما مونږ سفلی امتحان نه اخلو، سفلی اگزام سره ختم کړی دی. اوس ماشومان دا ډیمانډ کوي چې مونږ د امتحان دغه راکړي، نو صوبایي حکومت د کے پی بی سی چې کوم زموږ فورم دی دغې طرف او ریکمنډیشن طریقې تاسو امتحان دغه وکړي، خو دا ان سی او سی کې هلته ډیسیژن شوی دی نو حکومت مونږ ته وویل چې امتحان واخلي نو به امتحان نه دا پیرا اوس مونږ ګورنمنټ وویل چې پاسنګ مارکس ورکړي، پاسنګ مارکس مونږ ورکړو نو اتوماتیک په ای گریډ کې پاس شو، نو سترو خوایي خو به ایډمیشن خامخا یو دا پرابلم بدی دی.
الته د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر ډاکټر حافظ محمد ابراهیم مشال ریډیو ته ویل دوی له زرو څخه د زیاتو نمبرو اړونکو طالب علمانو پرچې بیا ګوري، خو د کمو نمبر اړونکو لپاره د سپلیمنټري امتحان او یا د هغې پرچو بیرته کتلو پریکړه نه ده شوې. اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه. که تاسو د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بل خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.